د مازیګر څلور بجې دي. د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونه ته خرغلست. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې وسلوالو کسانو نن په میدان ښار کې د ملي امنیت پر یوې قطعې حمله وکړه او افغان ځواکونو ته یې مرګ ژوبله واړوله. په یو بل راپور کې به واورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د اسنادو څیړنه یې پیل کړې ده. نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربایم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قادر منو اوریدونکو، له هر څه مخکې خبرونه واوري چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
پاسار کې د مهمو خبرونو سرټکی د میدان وردګ چارواکي وايي په دې ولایت کې د ملي امنیت پر ځانګړي قطعې د نن سهار په بریټ کې مرجوب لاوشته، خو تر اوسه دقیق شمیره نه دا ورکړي. د سالنګ لوی لار نن د ترافیکو پر مخ پرانستل شو او جرمني وايي په پام کې لري روانونه د ایران هوایی شرکت ماهان د الوتنې جواز لغوه کړي. د خبرونو تفصیل د میدان وردک چارواکي وايي په دې ولایت کې د ملي امنیت پر ځانګړي قطعې د نن سهار په ډلهیز بریټ کې مرګ ژوبل اوشته، خو تر اوسه پورې هیڅ چارواکي دقیق رقم نه دی ښودلې. تر دې وړاندې یو روغتیایي کارکونکي د 12 کسانو د وژل کېدو خبره کړې و، خو دغه ولایت د روغتیا مسولین وروسته دا خبره تصحیح کړه او ویل چې 12 تنه ټپیان روغتون ته وړل شوي دي. په همدې حال کې د میدان وردک امنیه قمندان وای سمیمي شیبه مخکې ازادي رادیو ته وویل
په دې فایل کې درې نفر ماجمان دلته مړی دی او یو بل موټر چې نوې سایچا دغه موټر بم دی، هغه د ملي امنیتی ځواکونو د خوا څخه خونساس ولا تیر شو. هغه اول دقایقو کې مهار شوله، خو بدبختانه د تعمیر د تخریب پر بنیاد باندې بعضې زموږ د ملي امنیتی ځواکونه دغه لري تلفات لري، چې تلفات شمېر تر اوسه پرې دقیق نه.
بلخوا د میدان وردګ ولایت د ولایتي شورا مرستیال شریف الله هوتک ازادي رادیو ته ویلي چې په نننی بریټ کې شاوخوا دیر شو کسانو ته مرګ ژوبله اوښته ده. وسلوالو طالبانو د بریټ مسؤلیت منلی دی. د کندهار د ملي امنیت ریاست د وسلوالو مخالفینو اړوند درې شبکې چې دیرش تنه پکې شامل دي ونیول. د کندهار د والي له دفتر څخه په یوه اعلامیه کې راغلي چې دغه کسان چې په تروریستي او تخریبي فعالیتونو کې شکیل دي د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې نیول شوي دي. اعلامیه زیاتوي دغو کسانو د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې پر دولتي قرارګاو، امنیتي پوستو او اکمالاتي کاروانونو بریدونه کړي او همې په بیلابیلو سیمو کې د سړک غاړې ته ماینونو شخ کړي وو چې ډیری ملکي وګړو ته هم پکې زیانونه رسیدلي وو. د اعلامیه له مخې یادو وسلوالو په دې وروستیو کې پلان درلود چې په کندهار ولایت کې دولتي مامورین، دینی عالمان او قومي مشران په نقشه کړي. د کندهار د والي د دفتر څخه دا بیان زیاتوي چې د ډلې د کندهار په بیلابیل ولسوالیو کې د خلکو په همکاري او د ځنګړو قطعاتو د عملیاتو په نتیجه کې ونیول شو. د سالنګ لوی لار نن د ترافیک پر مخ اخلاص سو. د سالنګونو د حفظ او مراقبت چارو رئیس عبدالبصیر حبیبي نن ازادي رادیو ته ویل چې موټر له دواړو خواو تګ را تک پیل کړی دی. نو موږ ویل چې د لار د ماپښین پر یوې بجې پرانستل سو. د وینونس برف کوچونه راغلی و، موږ سیمه پاکه کړه. د تګ را تګ لیکې د مسافرونکو موټرو لپاره خلاص دي او د بارونکو لپاره به وروسته وګورو چې څه کولی سو. شغلی حبیبی زیاتوی لا هم د دې لوی لارې څخه د واورې د لرې کولو هڅې دوام لري او تر اوسه د خبره چا ته مالی یا ځاني زیان نه دی رسیدلی. د سالنګ لوی لارې چې د افغانستان تر ټولو لوی لاره ده، د سخت واورو له کبله د شنبې د ماښام رئیس د ترافیک پر مخ تړلې وه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د جرمني د هوایی چلن فدرال اداره وایي په پام کې لري روانونه د ایران هوایی شرکت ماهان د الوتنې جواز لغوه کړي. د جرمني سیمه ییزو رسنیو نن دوشنبه راپور ورکړ چې د ایران د استخباراتي ادارې لخوا د پټو عملیاتو د شک په تړاو دا اقدام سوی دی. جرمني رسنیو ویلي چې دا اقدام د هغو وژنو سره تړاو لري چې ادعا کیږي د ایران استخباراتي اداره په اروپا کې ترسره کوي او په وینا یې ایران پلان لري چې داسې نور بریدونه هم وکړي. ماهان هوایی شرکت په اونۍ کې څلور الوتنې جرمني ته درلود. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. د راپورونو له مخې ماهان له یو له هغو هوایي شرکتونو څخه و چې له 2011 کال راهیسې د امریکا د بندیزونو په لیست کې و او واشنګټن له کلونو راهیسې پر خپلو متحدینو هڅه کولی چې د دغه ایرلاین جواز لغوه کړي. د روسیې پاوځوي د سوریې دافې هوا ځواکونو نن سهار د اسرایلو د هوایي بریدونو پاترت کې څه باندې دیش کروز او اداره سوي بمونه دفع کړي دي. اسرایل تر اوسه د دې پېښې په اړه څه نه دی ویلي. د روسیې دولتي خبري اژانس آر آی ای نوېستي د روسیې د ملي دفاع د ادارې له قوله راپور ورکړی چې په دې پېښه کې د سوریې څلور سرتیري وژل شوي او شپږ نور سرتیري ټپیان دي. راپورونه وایي د سوریې د پلازمینې جنوب ختیځ کې د نړیوال هوایي ډګر ځینې برخې ویجاړې شوي دي. په سوریې کې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې په دې پېښه کې یوولس کسان وژل شوي دي. او د روسیې پوځي چارواکي وایي درې روسي سرتیري نن د ګرجستان په جلاسوي ابخازیا سیمه کې هغه مهال وژل شول چې زرهي واسطه یې یوې تنګې درې ته ولوېدله. د پوځ د رسنیو دفتر ویلي چې په دې پېښه کې دوه نور سرتیري ټپیان دي او په هلیکوپټرو کې یو پوځي روغتون ته انتقال شوی دی. یو پوځي کمیسیون د دې پېښې په اړه پلټنې پیل کړې. دا پېښه داسې مهال شوې چې د روسیې پوځي کاروان غوښتل په سیمه کې خپلې دایمي اډې ته ولاړ شي. د خبرونو پای
سمو غاغله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې را سره اوسې راپور نه خبرو. و باوري چې وی وسلوالې ډلې نن سهار میدان ښار ته نږدې د ملي امنیت پر یوې قطې حمله وکړه. ویل کېږي چې دا حمله درانه تلفات هم لري.
تقریبا سره د مرزو له دې څو نفر شاوخوا ته سره د تخمینی کسادي سره د دوه د خاله ګمډیر وسیدل.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د ولسمشری د انتخاباتو د کاندیدانو د اسنادو څېړنه یې پیل کړې ده او په پکتیا کې بیا معترضو کاندیدانو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر بند کړی او چارې لخن سره مخامخ کړي.
تر هغه وخت پورې چې د پکتیا ټول شکایتونو ته په دقیقه توګه رسیدګی نه وی شوې د قوانینو او طرز العمل مطابق موږ بخپل اعتراضونو ته دوام ورکړو.
په نورو موضوعاتو کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د کاري فرصتونو د برابرولو لپاره ډیر کار شوی او دا پروګرامونه د عملی کېدو په حل کې دي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د اسرایلو پاوځ منلې ده چې په سوریه کې د ایران پر اهدافو هوایي حمله کړې دي. نور راپورونه لرو او د خبرونې پورستۍ برخه کې به د یو کلی زرغه غونه د رادیوي ډرامې یو نوې برخه واوري. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د میدان وردګو ولایت چارواکي وایي چې د میدان ښار ته نږدې د ملي امنیت پر یو قطه وسلوالو طالبانو حمله کړې ده. د دې ولایت چارواکي مني چې د دې برید پر مهال افغان سرتیرو ته مرګ ژوبل اوښتې، خو دوی وایي چې د شمیر په اړه یې کره معلومات نه لري. دا برید نن سهار شاوخوا اووه بجې او دېرش دقیقې د میدان ښار اړوند په باغ زنانه سیمه کې، هلته چې د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه دېره دي، ترسره شو. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت نور جزئیات اوروي.
نن سهار شاوخوا و بجیاو دیرش دی که ځانمرګو برید ګروپ میدان ښار کې د ملي امنیت پر یو سیمه ییز کې د هموی ټانک په مرسته ځانمرګي برید وکړي. د دغه ولایت چارواکي مني چې د یاد برید پر مهال افغان سرتیرو ته مرګ ژوبل اوښتي، خو وایي چې پاړه یې کره معلومات نه لري. د والی ویان عبدالرحمن منګل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یاد برید په ترسره کېدو سره د یادې کتې ودانۍ هم تخریب شوې او پر مهال د ملي امنیت ځواکونو ته هم مرګ ژوبله وشته، خو وایي چې پاړه یې کره معلومات نه لري. د وای موټر بم لمړی د امنیتي ځواکونو لخوا کشف شوی چې ورسته یې چاودنه کړې. منګل وایي د فیش په ځای کې درې نور ځانمرګي بریدګر هدف ته د رسیدو مخکې د ملي امنیت ځواکونو لخوا لمنځه یوړل شو.
د میدان وردګ ولایت مرکز څخه په 2 کیلومتره کې د ملي امنیت یو سیریز موټر بم چاودنه شوې چې د ځانمرګي بریدګرو یو موټر د افغان امنیتي ځواکونو لخوا خطر شوی او د پیښې په ځای کې هم چې د امنیتي او د پیښې ځواکونو لخوا ویل شوی دي. په دغه چاودنه کې د ملي امنیت سیریز پټې وسلې ته زیان رسېدلی چې د همدې وجې په د تلفات او ټپیانو جزئیات وروسته به انشاءالله تاسو سره شریک شي چې پرته پر معلومات نشته. فعلاً دپاره وضعیت د امنیتي او د پیښې ځواکونو تر کنټرول لاندې دی.
پر همدې مهال د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسولین بیا وایي چې په یاد برید کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله وشته. د ولایتي شورا غړي شریف الله وتک ازادي راډیو ته ویل چې په یاد برید کې ډیر شاپخان سرتیرو ته مرګ ژوبله وشته.
تقریبا سره د مرزوب له 100 نفر او شاوخوا د سره د تخمینی کس راځي سره د دغه د خاله ګم ډیر وسیدل او د شاوخوا د سره د زور بلند مرزوب له اړول.
بلخوا د دغه ولایت د امیر روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد اسلام ازغرخیل ازادي راډیو ته ویل چې د یاد برید لزای ولایتي روغتون ته 12 کسان روړل سوي چې د څلورو حالات یې ناسم دي.
نن سهار 9 بجې په شاوخوا باندې میدان ښار کې یو موټر بم چاودنه ترسره شوې ده چې په هغې کې 12 کسان ملکی روغتون ته زخمیان راوړل شوي دي چې هغې کې څلورو وضعیت نسبتا ښه نه و. هغه د امبولانسونو په واسطه کابل ته انتقال شول او 8 کسان دلته په ولایتي روغتون کې ته درملنه اعلان دي. مخکې د بازو رسانه او د خانه باغه شوی وی چې 12 کسان شهیدان لکه دلی راول شوی و غاغه د امبولانس نرس اشتباه درلود لغه کې 12 کسان د مخته ملکی روغتون طالبات ټاپیان راول شوی و.
د وسلوالو طالبان ویان زبیولا مجاهد هم ازادي راډیو ته پیوستول برښنالي کې ویلي چې یاد برید دی کړی او لسګون افغان سرتیرو ته مرګ جوړ لاړولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو واوري. اوس هم د انتخاباتو اړوندو مسایلو ته ورځو. د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د نوماندانو د اسنادو د څیړنې پروسه پیل شوې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د نوماندانو په اړه به د انتخاباتو او اساسي قانون د موادو په رڼا کې پریکړه وشي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای د ولسمشریزو راتلونکو انتخاباتو ته د رسمي نوماندانو د اسنادو د څیړلو بهیر پیل شوی. د دغه کمیسون مرستیال ویان زبی سادات د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ورستی لیست کې د نوماندانو د شاملولو لپاره دوی باید د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له فلټر تیر شي.
همدغه کسانو باید د اسناد برابرول کېږي او تر څو پورې به د دوی افتتاحي لیست خپرېږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هېواد سیستم فزیک نافذه قوانینو ترجمان دي او هغه څه چې قوانینو کې راځي هماغه خبرې کېږي. تاسو کېږي هغه شرایط چې قانون وضع کړي دي هماغه ټول شرایط به د دوی باندې پلي کېږي.
د قانون په اساس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون دوه اونۍ وخت لري سو د دغو نوماندانو اسناد وسیړي. د افغانستان د تابعیت لرل په جرمونو نه محکومېدل، د سلویښت کلنۍ عمر او د 100,000 رای ورکوونکو ملاتړ لرل د جمهوري ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو لپاره مهم شرطونه دي. د افغانستان د جمهوري ریاست د نوماندانو د نوملیکنې بهیر ته چې 10 ورځې وخت ټاکل شوی و 13 ورځ پای ته ورسېده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په وینا دوه نوماندانو د قانوني عمر د نه پوره کولو او یو شمیر نورو شرایطو له امله ونتوانېدل چې ځانونه کاندید کړي. د ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون دغه انتخاباتو ته 13 کسانو رسمي نوملیکنه کړې ده. د انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونه بیا له افغان حکومت څخه غواړي چې تیرو تېروتنو ته په پام باید روانه پروسه ښه مدیریت کړي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا فیفا مشر محمد نعیم ایوب زاده وویل
کوم کسانو چې نوملیکنه کړې ده اسناد باید په ښه توګه وڅېړل شي. همدارنګه کوم کسان چې جرمي سابقه لري او په کوم جرم محکوم شوي او انتخاباتي معیارونو سره سره برابر نه دي باید ډیر ژر عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي. موږ واقعا له دې وضعیت نه اندېښمن یو. یو اندېښنه مو له کمیسون څخه، بل اندېښنه د انتخاباتي ټکټونو څخه. کوم چیرې زموږ دغه اندېښنې په پام کې ونیول شي، افغانستان به له کړکېچن وضعیت سره مخ شي.
خغلی ایوب زاده وایي په دغه نوماندانو کې داسې کسان هم شته چې شتون یې د اندېښنې وړ دی. نوموړي ویل د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دې ترڅنګ چې د داسې کسانو نومونه په لیست کې شامل نه کړي باید یاد کسان د بشري حقونو د سرغړونې او فساد کې د لاس لرلو په تور عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپیژني.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو د اسنادو څیړنه یې پیل کړې ده. په پکتیا کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي درې ورځې کېږي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو یو شمیر معترضو کاندیدانو د دې کمیسیون مخې ته د پرلت خیمې درولي او د دوی کارونه په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو لپاره د ولایت په کچه تدابیري چارې روانې دي له ځنډ او خنډ سره مخامخ کړی. اصیل ځازای له پکتیا څخه په دې اړه نور جزئیات اوروي.
پکتیا کې د ټاکنو خپلواکي مشين وایي چې درې ورځې کېږي چې معترضو نوماندانو دوی ته د کوم رسمي غوښتن لیک د سپارلو پرته د کمیسیون مخې ته د پرلت خیمې درولې او د دوی کارونه په دې اساس وخت کې چې د ریاست جمهوریت د راتلونکو ټاکنو لپاره د ولایت په کچه تدابیري چارې روانې دي لا ځنډ او خنډ سره مخ کړي دي. په پکتیا کې د ټاکنو خپلواکي مشين د ولایتي دفتر رئیس کغلی امین الله فضلی ازادي رادیو ته وویل
په اساس وخت کې چې دلته د ریاست جمهوری د ټاکنې پروسه په روانې دوه دی د لپاره ماتګانې د ولایتي دفتر په کچه باندې طبي خبره ده چې زمون ولایتي دفتر دوی متاثر کوي چې به تر خبره ده دوی چې کومه وختنه لري مونږ ته د کتبن راولېږي چې مونږ په تفصیل د خپل ادرس نه خپل مرکز ته مجریان کیږو.
بلخو معترض نوماندان وایي چې د دوی شکایتونه په دقیق ډول نه دي چېړل شوی، پاکی رائے له ناپاکو نه دي جلا شوی او د ټاکنو د پایلو په اعلان شوی لومړی نوملړ کې شامل کسان د بډو په ورکولو په لست کې شامل شوی. سید جمال الدین آصف خیل او انجینر تاج محمد د معترضو نوماندانو لړل دي. دوی د خپل اعتراض په اړوند ازادي رادیو ته وویل
نو تر هغه وخت پورې چې د پکتیا ټول شکایتونو ته په دقیقه توګه رسیدګی نه وي شوی، د قوانینو او طرزالعمل مطابق د شکایتو چړنه نه وي شوی، حق حقدار ته نه وي سپارل شوی، موږ به خپل اعتراضونو ته دوام ورکړو.
کاسای کې رای واقعي بایومتریک برده با اساس چک لیست تا که 100% اما صندوقا دوباره تفتیش نشوه ما اجازه نمیدهیم که دیگر یاد اینجا کار کنند.
معترض نوماندان وړاندې زیاتوي وایي چې د ټاکنو او ټاکنیزو شکایتونو کمیسیونونو ته سپارل شوي شکایتونه دي لا سره تفتیش شي او یا خو دې پکتیا کې د ترسره شوې ټولې ټاکنې ملغا او د راتلونکو ریاست جمهوري ټاکنو سره د یو ځای لا سره ټاکنې وشي. پکتیا کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ولایتي دفتر مشر ښاغلی هدایت الله عصمتي ازادي رادیو ته ویل چې پکتیا کې د ټولو کارول شویو رایو او شکایتونو بیا تفتیش قانوني توجیه نه لري او نه هم په دومره لوړه کچه درغلي شوی چې پر بنسټ ټاکنې ملغا اعلان شي. اسمتی زیاته کړه
زنی مرزایو کې چې هغه بزرګی په اساس باندې صندوقونه ډک شي یا د شپې له خوا ډک شي یا مثلا د لای ډول باندې ډک شي، هغه موارد کې زمونږ عکس العمل معلوم شو هغه باطل اعلان شي. یو داسې څه نشته دی نه موږ سره اسنه چې موږ پر ټول د پکتیا ټاکنې پر باطل کو.
اسمتی وړاندې زیاته کړه وای ویل چې د ترسره شویو ټاکنو د اعلان شویو لمړی پایلو په تړاو دوی ته ګڼ شکایتونه او شواهد سپارل شوی دي چې تر اتیاس لنې بررسی شوی هم دي او کوم معترض نوماندان د کمیسیون دروازې پرانیزي پاتې شکایتونه به هم وڅېړل شي او پایلې به له هیوادوالو سره شریک شي. د پکتیا ولایت مقام چې د معترضینو او دواړو کمیسیونو ترمنځ د منځګړي رول په لوبولو سره معترض نوماندان د تیرې شنبې په ورځ د مرغومي په 9 د کابل ګردیز د لوی لارې له بندول منصرف کړل وای چې د معترضو نوماندانو غوښتنې تر لوړو مقاماتو رسولي او هیله کیږي چې ستونزې ته به قانوني او منطقي حل لار پیدا شي. د پکتیا د والی وایند کغلی عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل
در جمهوری ریاست تا نور زیده تا مرکزی ادارو پوری با دوی غاگ رکول که گی بودی برخه که هم اجراعات شدی بی کلا دا چه هغه سپایل راشی چه طولو تا قابل ده قبول وی.
معترض نوماندان پر خپل دریز تینگار کوي وای چو چه غختری و نمنل شی ده دوارو کمیسیونون دروازی با تردلی وساتی او هم با پا سولی زولارینونو لاس پوری کلی. اصیل زازای ازادی رادیو پکتیا.
خلک او د ولسی جرګې غړي د ولس مشرۍ د روانو انتخاباتو د کاندیدانو په اړه له هیلو او شکونو ډک غبرګون ښیي. د ولسی جرګې منشینن ازادۍ راډیو ته وویل هیله لري چې نوماندان به د کمپاینونو پر مهال خپل شعارونه له بریا وروسته عملي کړي. له بلې خوا عام خلک یو شمېر نوماندانو ته د شک په سترګه ګوري او ځینې نور بیا دې څیرو ته په کتو هیله من ښکاري. د ازادۍ راډیو خبریالی فیروزی عزیزی د موضوع ته په خپل راپور کې کتنه کړې.
ولسمشیزو انتخاباتو ته د نوماندانو د نوملیکنې د مودې تر ختمېدو وروسته اوس په ولسي جرګه کې د خلکو یو شمېر استازي او د کابل ښار اوسیدونکي د دغو څیرو او نوماندانو د پلانونو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د ولسي جرګې منشي میرداد نجربي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغو نوماندانو په خپلو شعارونو کې د ثبات د ټینګښت، د بېوزلۍ د لمنځه وړلو، د نظام د بدلون او له فساد سره پر مبارزې ټینګار کړی دی. دا هیله ښیي چې راتلونکي ولسمشیزو انتخاباتو ته بریالي نوماندان به وکولای شي چې خپل دغه شعارونه عملي کړي.
ومنګه مې دوه دی چې خو په سما څه بدلون پکې راشي او حتما په دغه شعارو باندې هر یو عمل وکړي. د افغانستان وحدت ملي ته ضرورت لري، خپلو ته اړتیا لري او همچنان د امنیت او ثبات په خاطر ضرورت دی.
د ولسمشیز انتخاباتو د نوماندۍ پروسه تیره ورځ د جدي په دیرشمه د اتلس نوماندانو په نوملیکنې سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري پای ته ورسېده. د ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله تر څنګ حنیف اتمار، ګلبدین حکمتیار، رحمت الله نبیل، احمد ولی مسعود، ابراهیم الکوزی، لطیف بدرام، حکیم تورسن، سید نورالله جلیلی، عنایت الله حفیظ، فرامرز تمنا، زلمی رسول، غلام فاروق نجرابی، شهاب حکیمی، نورالحق علومی، نور رحمان لیوال او شهید محمد ابدالی هغه کسان دي چې راتلونکي ولسمشیزو انتخاباتو ته ځانونه نوماند کړي دي. ولسمشر غنی د انتخابات خپلواک کمیسیون کې له نوملیکنې وروسته وویل چې د ښې حکومتولۍ له لارې به افغانستان په پښو ودروي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله بیا د لویې جرګې د پریکړې له مخې د نظام پر بدلون له ریاستي نه صدارتي ته پر اړولو ټینګار وکړ. د تورته یو شمېر نور نوماندانو په انتخاباتو کې د بریالي کېدو په صورت کې د خپلو پلانونو لکه د اقتصاد پیاوړتیا، اداري فساد او فقر له منځه وړلو او دغه شان پر ځینو نور مسایلو خبرې وکړي. له دې سره یو شمېر عام خلک وایي دوی دغه څیرې لیدلي او پلانونه یې هم اوریدلي، خو د دغو نوماندانو په تړاو بیلابیل نظرونه لري. د کابل ښار د میوان واټ یو هټیوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تمه نه لري چې دغه نوماندان به خلکو ته کار وکړی شي.
چیز یوم جی افغانستان لپاره په درد نه خوري، نه دی ملت لپاره په درد خوري. او چا په بل پورې وابسته خلک دي در نه تا ته خدمت کې، نه دی ملت ته خدمت کې، نه به دا وعدې دی ترسره کړي.
یو شمېر ځوانان بیا په تیره د پوهنتونونو محصلین نوماندانو ته په کتو هیله مند دي چې د دغو نوماندانو له شمېره د یوه په بریالیتوب سره به هیواد د پرمختګ او امنیت په لورې ولاړ شي. د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو محصل دور محمد په دې اړه وویل:
خدای خو مهربان ده چې د پدې کې پدې کاندیدان چې کوم چې د افغان بچارم ملت خدمت وکړي.
خلک وایي سره له دې چې لسیزي جګړې او بدمرغۍ ستړي کړي او غواړي راتلونکي ته داسې کس د ولسمشر په توګه انتخاب شي چې ناامنۍ، بېوزلي، فساد او بېعدالتۍ له منځه یوسي او د خپلو شخصي ګټو پر ځای د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره هڅې وکړي. په ورته وخت کې افغان سیاسي کارپوه یونس فکور وایي ولسمشیزو انتخاباتو د نوماندانو له ډلې هغه څوک کولی شي چې د خلکو هیلې پوره کړي چې د حکومتولۍ تجربه، راتلونکي ته طرحې او پلانونه او له ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې ولري. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي راډیو، ازادي راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راستره وسی. په یو راپور کې به ووري چې د کندهار بنوال وای د دوی د باغونو محصولات بهر ته د پاکستان په نوم صادریږي.
زمش خواهش داده چې مقصد زمش سره قرار داد وسی د افغانستان په نامه وسی، یعنی د زمش میوه نور مملکتو ته چیز د افغانستان په نامه ولالسی.
د خبرونه په دوام کې د یو کلی زرغغونه د رادیوي ډرامې یو نوې برخه هم درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې نور موضوعات لرو. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو لپاره تر اوسه هم امکان نه دی برابر شوی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د هڅو په لړ کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې پای ته رسولې دي. په دې اړه نور حال د اکرام الله اکرام پر راپور کې واوري.
که څه هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې رواني هڅې پر سم لوري رواني بللی دی، ویلي دي چې په دې برخه کې تر ډیره د پاکستان لوري اقدامات داسې دي چې کولای شي خې پایلې ولري. خو د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې پاکستان لا هم د افغان سولې په برخه کې عملی اقدامات نه دي کړي او یوازې خپلې پخوانی ژمنې تکراروي. د اجرایه ریاست مرستیال وین فریدون خوزون د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د سیمې هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد وروستي سفر د افغان سولې پاړه د سیمې اجماع د پیوړی کېدو په برخه کې مثبت وبللو، خو له پاکستان یې غوښتنه وکړه چې خپل ژمنو ته عملی بڼه ورکړي.
پاکستان باید خپل ژمنې عملی کړي ترڅو موږ شاهد دي اوسو چې د سولې د خبرو اترو مذاکرات د پیل لپاره زمینه سازي وشي. تر اوسه دا زمینه سازي نه ده شوې. مکتمل را چې د زلمی خلیلزاد او د امریکایي نور مقامات وکول شي پاکستان فشار راوړي، ځکه تر اوسه هم د پاکستان په عمل کې بدونه راغلی سره چې د بهرنۍ چارو وزیر کابل ته راغلی او هغه هیڅمنه وکړي مگر داشمنی اوس
خاغلی خوزون ویل ک څه هم خاغلی خلیلزاد د پاکستان د سفر جزئیات له افغان حکومت سره نه دي شریک کړي خو هیلمندی و خو د چې نوموړي به د افغان سولې په برخه کې د کابل غوښتنې تر اسلام آباد ته رسولي وي. زلمی خلیلزاد د رواني جنوري له اتمې څخه سیمې ته سفر پیل کړی او چې په اترس کې د عربي متحده اماراتو، هند، چین، افغانستان او پاکستان ته سفر وکړ. د تیر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکلي چې سیمې ته خپل اوسنی سفر بشپړ کړ او ښې لیدنې درلودې. نوموړي ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره روانې هڅې پر سم لوري روانې دي او زیاتوي چې تر ډیره د پاکستان له لوري اقدامات داسې دي چې کولی شي ښې پایلې ولري. خلیلزاد په پاکستان کې د دې هیواد له لوړپوړو چارواکو سره وکتل خو د خبرو جزئیات تر ډیره په ډاګه نشول. یو شمېر رسنیو خبر ورکړی چې ښاغلی خلیلزاد به د دوشنبې په ورځ په قطر کې له طالب استازو سره هم خبرې اترې وکړي خو دا خبر تر دې دمه په رسمي ډول نه دی تایید شوی. هڅه مو وکړه چې سیمې ته د زلمی خلیلزاد د سفر د پایلو په اړه افغانستان د سولې شورا نظر هم واخلو خو بریالي نشو. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي سیمې ته د زلمی خلیلزاد د سفر مثبتو پایلو ته پته مدي. د دغه کمیسیون غړی نادر خان کټوازی باور لري چې پاکستان هم بلاخره بل لار نه لري ځکه د نوموړي په وینا یاد هیواد چې د افغانستان په سوله کې څومره ګټه کولای شي په جګړه کې نشي ترلاسه کولای.
زما په نظر باندې پاکستان په ډیرو اقتصادي ستونزو کې د انزوا روان ده. که چېرته نړیوال فشارونه د سیمې د هېوادو فشارونه په پاکستان باندې راشي، پاکستان بیا یو ډېر معامله ګر هېواد، هغه بیا خپل هغه کې بدلون راولي کېږي او دغه سوله داسې اسانه هم نه ده، یوې دوه ورځو خبره نه ده. زما په نظر باندې
خاغلی کټوازی وایي چې دا ځل په پاکستان کې د زلمی خلیلزاد ډیره پاتې کېدنه او د افغان جګړې په اړه د پاکستان د یو شمېر مذهبي ګوندونو نرم چلند په ډاګه کوي چې د دې هیواد په دریځ کې بدلون راغلی دی. خو په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند له وی او ای آشنا رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان په امن کې د پاکستان دلچسپي کمه ده او اسلام آباد ټول پام په افغانستان کې د هند حضور ته اړولی دی.
په همدې حال کې په مزار شریف کې یو شمیر ځوانانو نن په یو اعتراضي غونډه کې له وسلوالو مخالفینو غوښتنه وکړه چې له مخکنیو شرایطو پرته بین الافغاني خبرو ته حاضر شي. اعتراض کوونکو پر ګاونډیو هیوادونو هم تور پورې کړ چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي او غواړي د جګړې او انسان وژنې لړۍ ګړندۍ کړي.
لسکونه ځوانانو مزار شریف کې د یو اعتراضي لاریون په ترسره کولو سره له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. اعتراض کوونکي غواړي چې په هیواد کې د سوله د افغانانو په مشرۍ او مالکیت رامنځته شي. د ځوانانو چې د موږ سوله غواړو شعارونه له ځان سره لیږدول، له طالبانو وغوښتل چې خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي او د سولې له پروسې سره په یو ځای کېدو د خپل هیواد د ودې او پرمختیا په بهیر کې سهم شي.
مذاکره مفاهمه و مصالحه منطق مدنیت است.
هغوی د مصالحه مفاهمه او مذاکره د مدنیت منطق دی په شعارونو ویلو سره وغوښتل چې د طالبانو ترهګرې ډلې ته دا پیام ورسوي چې هغوی د انتحاري حملو د ترسره کولو او د بلواګرۍ د ودې څخه لاس واخلي او د مصالحې او مذاکرې له لارې خپلې مشروع غوښتنې مطرح کړي. په بلخ کې اعتراض کوونکو وویل چې طالب وسلوال دی باید د ملګرو ملتونو د سازمان تر څارنې لاندې له افغان حکومت سره له هر ډول مخ شرطونو پرته د سولې خبرې پیل کړي. دوی په دې تړاو یو پریکړه لیک هم صادر کړ. د دغه پریکړه لیک په یوه برخه کې داسې راغلی:
از آنان که در مقابل نظام موجود جنگ افزار برداشت،
له هغو چې د موجوده نظام په وړاندې وسله اخیسته غواړو چې له هر ډول مخ شرطونو پرته د افغان دولت سره د سولې خبرې پیل کړي او دا خبرې اترې دي د ملګرو ملتونو د سازمان تر څارنې لاندې ترسره شي. دا احتجاج کوونکي د افغانستان یو شمیر ګاونډي هیوادونه د خپلو سیاسي او استخباراتي منفعتونو د تامینولو په خاطر د دې هیواد په کورنیو چارو کې په لاسوهنه تورنوي او وایي چې دا هیوادونه په افغانستان کې د ناامني او جګړې د زیاتېدو په هڅه کې دي. معترضانو د خپل پریکړه لیک په یوه بله برخه کې داسې وویل:
ما به حکومت ملي و تمامیت ارضی دول همسایه احترام داشته.
موږ د ګاونډي هیوادونو ملي حاکمیت او ارضي تمامیت ته احترام لرو. له دوی غواړو چې د ډیپلوماتیکو اصولو پر رعایت کولو سره زموږ په جغرافیا کې د جګړې له زیاتولو څخه مخنیوی وکړي او زموږ مخالفینو ته پټنځایونه، اډې او روزنیز مرکزونه برابر نکړي. په بلخ کې لاریون کوونکو وسلوال طالبان په